د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، د دې اوساته خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجله پروگرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په موخه خبرونه ته د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو او اروپای ټولنې د ځانګړو استازو پنځم غونډه نن د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې جوړیږي. په دې غونډه کې د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت په اړه خبرې کیږي. د ازادۍ رادیو قرغیزي څنګه د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان په حواله راپور ورکړی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق او د تروریستي فعالیتونو پر ضد د دولتونو پر هڅو هم خبرې وشي. د راپور لمخې په پام کې ده چې د بشکیک په غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې د ادارې استازي هم ګډون وکړي. سبا د سلواغې شپږشتمه په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې سبا پنجشنبه له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو او ماتې 15 کلیزه او عمومي رخصتي ده. 15 کاله مخکې په دې ورځ د پخواني شوروي وروستي سرتیري له 10 جګړې وروسته له افغانستان ووتل. د دې جګړې په ترڅ کې د ځینو راپورونو له مخې تر 1.5 میلیون پورې افغانان او شاوخوا 15,000 شوروي پوځیان وشل شوي دي. د امریکا، مصر، اسرائیل او قطر استازو پرون په قاهره کې غونډه وکړه. دا غونډه په غزه کې د اوربند پر سر د موافقې د ترلاسه کولو لپاره وشوه. له اسرائیل څخه دا غوښتنې په زیاتېدو دي چې د غزې پر جنوبي ښار رفح له بریدونو لاس واخلي. له څه باندې 4 میاشتو راهیسې چې اسرائیلو پر غزې بریدونه پیل کړي دي، تر 1 میلیون ډیرو کسانو د غزې له شماله جنوب ته پناه وړې ده. اسرائیل وایي غواړي چې خپل مخالف وسلوال وځپي، اسرائیلي برمته آزاد کړي او په جګړه کې د راګیرو ملکي فلسطینیانو د ژغورنې لپاره یو پروګرام پلی کړي، خو تر اوسه کومه طرحه نه ده وړاندې شوې. او مرستندویان وایي چې بې ځایه شوي خلک د پناه لپاره هیڅ ځای نه لري. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف، مسلم لیگ ګوند او متحدانو اعلان کړی چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي. دا اعلان پرون وروسته له هغه وشو چې د پخواني صدر اعظم عمران خان ټولو مخالفو ګوندونو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ پیپلز ګوند او د پخواني صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند غړو ګډون کړی و. د نواز شریف ورور شهباز شریف په ګډه خبري غونډه کې وویل مسلم لیگ به له پیپلز او نورو کوچنیو ګوندونو سره راتلونکی حکومت جوړ کړي. هغه زیاته کړه چې د دوی ائتلاف د پارلمان له دریو نږدې دوه برخې څوکۍ ګټلې دي. ښاغلی شریف که څه هم ونه ویل چې د دوی ائتلاف به څوک د صدر اعظم د څوکۍ لپاره ونوموي، خو وروسته د مسلم لیگ ګوند ویاندې مریم اورنګزیب جیو نیوز ټلویزیون ته وویل د راتلونکي حکومت مشري به شهباز شریف وکړي. او نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنز یو ورځنۍ لوبه کیږي. د مسابقه د کابل په وخت د ماسپخین په 1:30 بجه د سریلانکا په کینډي ښار کې پیلېږي. د دواړو لوبډالو ترمنز په روانه فبروري میاشت کې دا دریمه 50 اووریزه لوبه ده. سریلانکا لومړۍ لوبه د 240 منډو او دوهمه د 115 منډو په توپیر وګټله، او دا د دې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه ده. له دې وروسته به افغان لوبډله له کوربه سریلانکا سره د 10 اووریزو لوبو 3 مسابقې هم وکړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبرې برخه لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربم قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. تکل شوی چنن د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت خبري وشي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو، د اروپای ټولنې او د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو استازي ګډون وکړي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر پراپور کې.
په پلازمینه بشکک کې په نننې غونډه کې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استاذ توماس نیکلاسن د منځنۍ اسیا د هیوادو لپاره د دې ټولنې ځانګړې استاذ تیری هاکلا او د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادو ځانګړې استاذ ګډون کوي. د ملګرو ملتونو یو شمېر استاذ هم د غونډې ته وربلل شوي دي. د ازادي راډیو د قرغیزي څانګې مشر کبات قاسم بیکوف وای د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادو ځانګړي استازي تر دې مخکې څلور ځله سره لیدل دي، خو په پښکې کې نننې غونډه ځانګړی اهمیت لري.
It is the first time when Kyrgyzstan is hosting such a meeting.
د وی دا لومړی ځل دی چې قرغیزستان د داسې غونډې کوربه دی. د منځنۍ اسیا لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي تیری هاکلا او د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن لا دمخه د سیشن به پروس بشکک تر رسیدلې دي. د دې غونډې هدف د منځنۍ اسیا د دولتونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ تعامل او تماسات ولې دي. په روسیو کې داسې راپور خپور شو چې اوزبکستان کې د افغانستان سفارت د طالبان حکومت ته وسپارل شو. په دسمبر کې قزاقستان پریکړه وکړه چې طالبان د ترهګر ډلو له لسته وباسي. نو اوس دا سوال پیدا کیږي چې منځنۍ اسیا او اروپای ټولنه به له طالبانو سره د تعامل په برخه کې په یو مسیر روان شي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د بشکک په غونډه کې به د افغانستان پر اجتماعي اقتصادي وضعیت له افغانستان سره د مرستو په اړه همدارس په افغانستان کې د مخدر موادو د قاچاق او د ترورستي فعالیتونو پر ضد د دولتونو پر هڅو خبري وشي. ټاکل شوې ده چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما او د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې د اداري استازي هم برخه واخلي. د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا او اروپای ټولنې تیره غونډه په روس شکل د می په میاشت کې د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې وشوه. نشته 15 میاشتې مخکې تر دې ورته غونډه په بروکسل کې شوې و. وړم کال تاشکند داسې وی غونډه کوربه او تر هغه مخکې لومړی غونډه د قزاقستان په الماتی کې جوړه شوې و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.
د خوست په مرکز کې د سلو مړو یو پخوانی ډلیز قبر موندل شوې دی. د خوست د خاروالۍ د چارواکو په وینا د ډلیز قبر خای په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د ملاتړي حکومت د محلوي نجیب الله الوخیل او په دې اړه تفصیل.
د خوست د مرکز اړوند د سړبنی په سیمه کې چې لسیز وړاندې د پوزي تطبیقاتو او نوې سرتیرو په کې د وسلو د استعمال زده کړه کوله، د شاوخوا سلو مړو یو پخوانی ډلهیز قبر موندل شوی دی. په دې ډلهیز قبر کې چې د یو چکډیم د جوړولو پر مهال رابرسیره شو، د مړو د سره وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړیو ټوټې او خراب شوي بوټونه او سپلای پکې وي. د خوست خاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې څلور لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزرو په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي. خوست خاروال بسم الله بلال مشال راډیو ته وویل
صحنه بعضې وسایل مو پیدا کړل، مثلا یو سات ده چې دا مونږ کله ګوګل ته ویل کړو، نو دا تقریبا داسې وخت چې په 1900 او یم کال کې جوړ شوی دی. همداشان دا پیسې چې کومې دي، دا چې کله مونږ ولې ځلې تاریخ په شاید اندې تاریخ د ترکی وخت پیسې چې هغه وکي دا جوړ شوی دی. نو بل دا چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلای دی، ا کوپلای به د مرمۍ وشتل شوی وي، اوس هم هغه کوپلای کې بعضې مرمۍ ښخې وي. او بل دا چې هغه وخت بعضې علمای کرام دا پته لګیږي چې د وخت علمای کرام چې په خپلو بټکۍ باندې تړل شوي دي، بعد له هغې نه بیا سرونه باندې وشتل شوي دي.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنیو غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنېدو په کلونو کې یو شمېر قومي مخور، پوځي منصبداران، علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکري اختلاف په وجه بندیان، شکنجه او حتی ووژل شول. د خوست اوسیدونکی حاجی منډایر چې په هغه وخت کې پلار په همداسې قضیه کې وژل شوی وایي
زموږ والد صاحب چې په 1950 کال د حمل په شپږم ورځ د خلکیانو د حکومت لخوا په مساخل ولسوالۍ کې ونیول شو او یوه میاشت دا د خوست د امنیت په قمندانۍ توقیف کې توقیف و. تر یوې میاشتې پورې موږ ولید د هغه نه وروسته بیا موږ دای ونلید بیا مچ هر چنه پښتنه وکړی یم بوڅو غغنه وکړی هغه و چې هغه برتویل چې یو بل چیرته نقل شوی ده خو بل اخر ورسته دا هم را ته جن جن خلک له خو ویل کدل چې پورته د څربنی یا د وچ خړو په ګړوي کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولای وي
د ورکوښو کسانو د کورنۍ غړي وای دوی لپاره له هغه وخت بیا تر اوسه تر ټولو ډیر زبرونکو حالت دادې چې د وخت واکمنو به کوم کسان له محکمې پرته ووجل د هغه شهرت بین خبرو او د شپو په تیارو کې به په پټه پوزي پولیګونونو کې په ډالایز ډول تر خاورو لاندې کول د خوص اوسیدونکو نعیم الدین وایي
دا کی میګ نیکو د جسب خنادین په نوم دا کومي مشر و د زدرون کوم مشر و کله چې جی سلام ونی یغه نه ورسته و ورسته ورسته دای ونی نو په دا وخت کې دوی د خلکونو حکومت و مونږ ډیر کوشش وکړ چې خلاصې کو خور خلاص منا کا او دوی و چې مونږ کوبل تا وړه خو کوبل تا نه وړه بس لا ته ختم کړی وی دی
یاد دی وی لدی وړاندې هم په افغانستان کې د شوروي پلو نظام او وروسته د پخوانی شوروي دیارغال همدارنګه کورنۍ یو جګړو او پټوله کې د تیرو سلور لسیزو په جګړو کې د وژل شوی افغانانو لسګونه ډلې قبرونه موندل شوې دي
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ ګوند او متحدانو اعلان کړی چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي تمه ده چې له دې سره به هغه ابهام پای ته ورسیږي چې د فبروري د اتمې انتخاباتو وروسته په پاکستان کې رامنځته شوی دی په دې انتخاباتو کې هیڅ ګوند د داسې اکثریت په ګټلو بریالی نه شو چې حکومت جوړ کړي د اعلان پرون وروسته له هغه وشو چې د پخواني صدر اعظم عمران خان ټولو مخالفو ګوندونو په اسلام آباد کې غونډه وکړه په دې غونډه کې د پخواني ولسمشر اسف علي زرداری په مشرۍ پیپلز ګوند او د پخواني صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند غړو ګډون کړی وو د نواز شریف ورور شهباز شریف چې د عمران خان لری کې دوه وروسته د هیواد د چارو واګي ورسپارل شوی وو هم حاضر وو شهباز شریف له زرداری او نورو سیاستوالو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې مسلم لیگ به له پیپلز او نورو کوچنیو ګوندونو سره راتلونکي حکومت جوړ کړي هغه زیاته کړه چې د دوی ائتلاف د پارلمان تقریبا له دریو دوه برخې څوکۍ لري خغلی شریف که څه هم ونه ویل چې د دوی ائتلاف به څوک د صدر اعظم د څوکۍ لپاره ونوموي خو وروسته د مسلم لیگ نون ګوند ویاندې مریم اورنګزیب جیو نیوز ټلویزیون ته وویل د راتلونکي حکومت مشري به شهباز شریف وکړي خو د مسلم لیگ او پیپل ګوند په ګډه خبري غونډه کې ډېرې پوښتنې له هغې ډلې دا چې څوک به پر مهمو څوکیو کار کوي بې ځوابه پاتې شوې شهباز شریف په ګډه خبري غونډه کې د هم ویل چې مسلم لیگ نواز ګوند د عمران خان له تحریک انصاف ګوند سره هم د راتلونکو حکومت د جوړولو په اړه خبرو ته لیوالتیا لري هغه د عفو وکړه او هیر یې کړه اصطلاح یاد کړه او ویل راځي چې د هیواد د ښیګڼې لپاره لاسونه سره ورکړو خو عمران خان د ګډ حکومت په جوړولو کې د همکارۍ وړاندیز رد کړ ښاغلی خان چې پرون د اډیالی په زندان کې محکمې ته د حاضرې دو پر محل خبرې کولې وویل چې ګوند به هیڅکله له مسلم لیگ او پیپلز ګوند سره خبرو ته کیننی
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي خو له هغه مخکې یو وروستای راپور لرو د اپل ویژن پرو په نوم د اپل کمپنۍ نوې محصول تازه بازار ته وړاندې شوی دی د ټکنالوژۍ دا نوې وسیله د انسان د سترګو لاسونو او غږ په وسیله هغه کارونه کوي چې ورڅخه غوښتل کیږي د دې موضوع تفصیل اسمت څاروان اوروي
اپل شرکت کابو اته میاشته بخوا د خپل اپل ویژن پرو په نوم محصول مخکتنه کړې و خو تازه دا محصول د مشتریانو لپاره په خپل پلورنځیو کې خرڅلاو ته شیده اپل شرکت وای دا محصول خپل کارونکو ته اجازه ورکوي چې څلور بودی او درې بودی فلمونه وویني اپل ویژن پرو غټو عینکو ته ورته دی ک پر سترګو شي نو د سترګو لاسونو په خوځولو او یا په غاش انتخابونه کولای شو. د دې محصول په وسیله هم مهاله څو پروګرامونه د یو بل ترڅنګ پرانستلې ساتلی شو او دا پروګرامونه ل خپل خوشي سره سم د ځان په شاوخوا کې هر ځای چې موزړه وغوړي ایښودلې او بشپړ تسلط پرې لرلې شو. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخي حاضردم اپل ویژن پرو چې میموري 255 گیگا بایټ وی بیا 3409 ډالر ده. شنون کې دا نوې محصول د اپل شرکت د راتلونکو لپاره ډېر مهم بولی او اپل کمپنۍ د اپل ویژن پرو په وړاندې کولو سره خپل مشتریان راتلونکو ته وربللې دي. د اپل د محصولاتو یو مینوال په نیویار کې د اپل ویژن پرو له ازمیشتولو وروسته رویټرز خبري اژانس ته وویل
I see two dinosaurs in proper
ز پدری بودی او څلور بودی فرمټونو کې دوه ډایناسوران وینم چې د ګرکیدو په حال کې دي. د سحکاری لکه چې هغه دقیقا هم دلته دي او د هرڅ په دې پلورنځي کې پیخیږي.
اپل ویژن پرو د اپل د محصولاتو مینوال په چیرې بیا ځوانان ځان ترا کاژلي او دغه شرکت په وینا حقيقي دنیا له مجازي دنیا سره نخلوي او خپل کارونکو ته د بیساري تجربه چانس ورکوي.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مو کوم په نورستان کې پر ژبي د لارو تاثیر
د سرکونو د نشټوال لامل زمونږ ژبي یو بل نه جلا شوې دي.
په دې خبرونه کې مو استاد حبیب الله رفی لاغو نویو اثار او خبروي چې دوی کار باندې کړی او تقریبا چاپ ته چمتو شوی.
محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده، فیروز نامه ده، تغازی نامه ده، دیر مهمی نسی دی نوی خبری لری او نوی مسائل که مطرح دی.
څنګه هنری عکس واخلو؟
منگ غواړو د ودانی عکس واخلو، باید منگ ده ودانی باره که اگزر معلومات پیدا کو.
د بل خلبی خوزشت اترنگ را منسته شو.
موگ پا پیخور که د افغان ادبی دشیر که چه منگ تزدکری وقت اما غا چوکات موگ ترا زان سر راول یک دو دلتا بلخ تا
که ده ادبی مجلی تر پای را سروی نور مطالب هم وارد. استاد حبیب الله رفی مولا یو شمیر نو یو کتابونو خبروي چې د تحقیق چاري دوی تقریبا بشپړې کړې دي. مخکې تر دې چې د شاغل رفی څرګندوي په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د لهجو په اړه یو مطلب لرو. ژبه بدلی شي کله چې د وی ژبه دننه دومره بدلون راشي چې ویناوالي د یو بل په خبره پوهیږي نو دې تغییر ته لهجه وایي. کله چې لهجه د اصلي ژبه وصول ته غاړه نشتی د دې خطر زیات کیږي چې د لهجه په خپل په بیل ژبه بدل شي. عرب ژبو حسن با کلاوی نن سبا لوی لاري د یو شارګوټي په منځ کې ممکن د نوې لهجو درامنځته کېدو سبب شي. او د دې پروفیسور په وینا په تیرو زمانو کې طبيعي واټن لکه غرونو او سندونو لهجې زی شولې او بیا د لهجې په بیلو ژبو بدلېدلې. د افغانستان په نورستان کې داسې شوي دي. په دې غرنی ولایت کې د سړکونو د نه تیرېدو له عمل هم په ژبه کې لهجې پیدا شوې دي او هم دودونه او رواجونه بدل شوې دي. د نورستان د اوسیدونکو په وینا د دوی هر ټبر او قوم چې په بیله دره کې ژوند کوي هلته تقریبا مختلفه ژبه او بیل کلتور رامنځته کړی دی. د دې خلکو په وینا په نورستان کې ګڼ کسان د یو بل په ژبه نه پوهیږي نو بیا د یو بل د پوهېدو لپاره تر ډېره په پښتو سره ژغېږي، یو نیم وخت په دري هم د ستونزې د هواري لپاره خبرې سره کوي. نور په دې راپور کې
د نورستان اوسیدونکو وایي د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سرکونو نشټوالي د یو بل په غم خاده کې لګډون کولو او له نورو غنو اړیکو به برخې کړي دي. د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي له نورو لري پاتې شوی هر قبیلې او ټبر خپل ځانګړي ژبه ګړدود کلتور او دود رامنځته کړي دي او همدا لامل دی چې ډیرې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او ار دي چې د یو بل پوهولو را پوهولو لپاره په پښتو یا دری خبرې وکړي. د لویدیز نورستان دوه تنه اوسیدونکي محمد یعقوب او عارف الله عارف
د سرکونو د نشټوال لامل زموږ ژبي فرهنګ تاریخ خپلولي نور هغه قومي مسایل چې دي یو بل نه جلا شوې دي
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق سچې ساتي هغه یوازې سرک دی چې مواصلات لار دی چې یو بل تر اوسه تر اوسه پورې دا سرکونه هم نه دي بس شوې هم اقتصادي مشکلات دي هم تمدنیت مشکلات دي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او د غسیمه د کافرستان په نوم یادیده نو یو شبه او یو کلتور درلود خو کله چې پرې د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول نو کافرستانیان هم د غلخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بلابیلو درو تر نوتل که څه هم چې ورسته مسلمانان شول خو هملته میشت شول او لنورو جلا پاتې شول
د خپل پناه په خاطر باندې چې هغه وخت کې د مذهبي جنگونه دوی مجبور کړی چې په درونه نووزی مختلفو درو باندې با وجود دی چې یو قوم دی خو لهجه د جبې دود او دستوري په کلونو بیلوالی په نتیجه کې سونه کلونه پیتیر شوی دی په لهجو کې په عاداتو کې تغییر دی. نو کدا ول سوالیانې سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي د خلکو روابط ول سره دواره احیا شي د یو بل په مړی ژوند کې شریک شي نو دا کلتور او د ژبې نږدېوالی به پیدا شي.
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یاد ستونزې مني او وايي په حکومتي بودیجی او د مرستندوی ادارو په همکاري غواړي چې ختیځ او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونخلبي چې د دې کار لپاره د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړي او د بشپړي دو سره به لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي چې وګدې لارې به لنډې او ولسونه به سره نږدې شي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
استاد حبیب الله رفی نشتې 3 کاله مخکې په کابل کې سخت ناروغ شو چې بیا د درملنې لپاره بهر ولاړ. د دوی کورنۍ په کاناډا کې ژوند کوي خو په تیرو سبان دي دوله سیزو کې استاد رفی په کابل کې اوسېده. خپلې ادبي او تحقیقي هڅې کولې. تر اوسه د دوی په لسکونو عنوانه کتابونه چاپ شوي دي او د یو شمېر مهمو آثارو تحقیق تقریبا بشپړ کړی دی خو د ناروغۍ له امله ونه شوای کړی چې دا آثار چاپ کړي. استاد رفی ازادي راډیو مجلې ته وویل چې د دوه کتابونو چې چارې بشپړې شوې دي غم کوي. څرنګه مخکې تر دې چې په دې اړه له دوی څخه واورو له روغتیا به یې ځان خبر کړو.
په فضل د خدای اوس مخ په کېدو یم. پښه مې ښه شوې ده. مې اوس زخم ښه شوې.
چې صحت مو ښه شوې ده په څه بوختي استه د لیکلو په حساب؟
د لیکلو خو څه نه لرم د لوستلو لږ کوم شای لا سره شلول مې.
او ست تاسو په ډیرو بدو شرایطو کې هم لیکلو لاس نه دی اخیسته او نن سبا څنګه مصروف نه یست؟ یعنی بیا هم صحت تاثیر پی کړی؟
بدو شرایط
بل
بدو شرایط په درد او علماء په دې ورستي وختونو کې یو ډیر مهم کار تر سره کړ. یا سره لا کون په نامه یو کتاب دی چې یو زرګول کې لیکل شوی یعنی تلور شو کال مخکې او دا د پښتنو د تاریخ دی چې تر اوسه تاریخ کې نه و. د روحانیانو نه درې سوه کاله وړاندې د شیخ متی بابا د کورنۍ تصوف دی. د دوی ادبیات دي، دوی شاعري کړي، دوی شعرونه ویلي، بدلې ویلي، یعنی په پښتو ادب کې بیخي یو نوی باب دی. دوی اجتماعي فعالیتونه کړي، مبارزې کړي. په دې کتاب ما یو کال پوره کار وکړ. دا ډېر مهم کتاب و. د دې کتاب د ختمېدو سره نوماکي شکرې لخوا خراب شي نمغه او چې په څور ته غلط په اسلام آباد ته ولاړم. یو ځای نه کانادا ته راغلم او تر اوسه پورې تر دا وی لاندې یم نه یم څه وایي نو په دې اساس دا وایي کوم شی لواله نور دې په خو لیکنو د پاره تر اوسه پورې هغه نه لرم داسې قوت او توان او نظم نه لرم
خدای دې صحت تر کې استاد د دې اسرار افغان په ارتباط
خدای فضل وکړي هغه کتاب
بله
اسرار افغان نشته شو
او مام دا ویل
ما دا غلغه نه او ډیر لوی کارم
او مام دا خبره کوله چې هغه کتاب خو خپور شو او دغه کتاب په اړه کې چې کله تاسو کار پکاو په لاسادی رډیو ادبی مجلې سره مو خپل نظر هم را سره شریک کړی وو خو بیا هم د دې خاطر چې دا یو ډیر مهم اثر دی ستاسو په باور کې څو نور تفصیل ورکړي چې په دې کتاب کې څه څه شانشته
دا کتاب تقریبا ظاهرا د مچیزو د تصوف تاریخ دی لیکن پاکستان کی دو دی جوان تاریخ دی دوی دی ترنک دی زابل دی ترنک نه لیک دی دلی تر قندهار او پیښور پور راغلی دی دوی کورنۍ بیا پیښور کې میشته بیا دی پیښور نه دوی دی مغول حکومت را لیکدول دی لاور ته تبیت کړي او بل اخر دی دوی مشر قاسم افغانی په هندستان په بهار کې بندي کړي او ملک په زندان کې وفات شوی یعنی دی دې ته څنګه یو فرنګي حرکت و پاینات کیو جوار سیاسی حرکت چه مغول دی دو دی تشکل نویری دلو شیخ قاسم دی شیخ متی بابا پورشته کرواسیانو که دی دو تقریبا دو سو و لس زره موریدان در لوده او دی دینا دی مغول دی حکومت ویره و چی دی دوی پزید راون پاسی گو او دی دوی نا قدرت و نمیس نا امدادی چه اولی دو تا دعوت ور کرده چه پاک بری دین کی اور سره برخه واخلی ان دو ویل جویس کله خپل لار نه بدلو نه دی اور سره تلل ورسته دی وی بیا زندان ته چولې دی مال ته زندان کی و پات شو نی یو مبارز سړی دی یو ډیر متقید سړی دی او پای نه حال کی پورس کی ډیر ماثیر سړی دی دوه کال پاکستان کی پیریوال ته پارا دتی مریدان پیدا کړی بیا راغله په خراسان کی په افغانستان کی جالب ده چې په دې کتاب کې خراسان او افغانستان دوه څنګ په څنګ کې وادونه سر سر نه دي لکه څنګه چې دوی روایت کوي نو دای دې خراسان نه تللی دی خو هغه نه خراسان ته راغلی د عربستان یو نور څه دی افغانستان ته راغلی او بیا د غوځه لاور څه تبیت شوی دی لاور نه هندستان ته والته وفات شو نو د دې مبارزه اجتماعي مبارزه ده او د کلتوري مبارزې پر څنګ سیاسي مبارزې همدار از دې مهم ټکی دا دی چې د دوی په مجالسو کې به پښتو بدل ویل کېدلې بدل اخوانی په همدې الفاظو یاده کړي او هغه شاعران چې دوی به شعرونه پکې ویل هغه پکې یاد شوي دي چې دا ډېره جالبه ده ما یو وخت دا غزلې پیدا کړې مې 50 کاله مخکې ما فکر کوم چې دا د روحانیانو د وخت ځکه تصوفي غزلې وي لیکن اوس معلومه شوه چې دا تر روحانیانو 300 کاله مخکې ویل شوي او په پښتنو کې رواج دی نو ډېر مهم ټکي لري دی پښتنو په تاریخ کې ډېرې جالبې برخې لري ډېر جالب ټکي او زه خوښ یم چې دا کتاب چاپ شو او په عین حال کې پیدا شو اولې نیمګړې نسخه پیدا شوې وه په کراچۍ کې یو فوټو سټیټ ما ته راغلی وو ورسته یې بشپړه نسخه په جرمنی کې پیدا شو دغه فوټو سټیټ ملګرو راوسته او د دوړې نسخې مې مقابله کړې او د دې نه یو بشپړه نسخه جوړه او چاپ شو
استاد تاسو ویل چې دا 200 کاله مخکې تر روشانیانو اثر دی او دغه وخت پښتو سندري لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینشان هم پکښته پښتو ژبه یې څنګه د شکاری سي ابتدایي دا او کاناډا شکاری ستر دی مخکې به هم ځین اثر وو
کتاب فارسی دی
کتاب فارسی دی او
کتاب فارسی دی زده فقط پښتو یو ناره پکښته ده
ام دغه ناره د دې ناری ژبه څنګه دی انده په دې دلالت کې ستر دی مخکې هم اثر وو
د ناری ژبه خډيره زړه ژبه ده د ناری ژبه زړه د خدایا ده نه ده
نه یعنی تاسو او بخښه استاد یعنی تاسو اټکل څه ده دغه ناره چې تاسو ولیدل او احوال ته مو ترستر غوښه یعنی د فکر مو کوچی کېدې چې دا اوایل د اوایل کلونو پښتو ژبه بیا کنه تر دې مخکې هم شاید آثار وي
نه پښتو تاریخ د پښتنو د تاریخ یو مهمه برخه ده. یوازې دا ناره نه ده، لیکن دا ناره زړه ناره ده. یو نورسته د روحانیانو یو دوی ناره ما پیدا کړي، یو نورسته د خټکو په تاریخ کې مې یو ناره پیدا کړي، یو نورسته ما ډېرې زیاتې نارې چې پیدا کړې هغه د اوتکو نارې وي چې د اوتکو ټول تاریخ پکې راغلی. بیا د احمد شاه بابا د وخت نارې وي چې د احمد شاه بابا تاریخ پکې راغلی. همداراز دا د تاریخ نارو سلسله ما چې څېړنه پرې وکړه دا د پښتنو د تاریخ سره ملا راغلی. دوی تاریخ نه لیکل لیکن خپل تاریخ یې په نارو کې ځای کړی او هغه نارې را پاتې دي، ورو ورو را پیدا کیږي. ما د هغه نارې پیدا کړې دي، یوسفزو نارې چې هغه د هغه نه وړاندې دي، د روحانیانو نه، د یوسفزو د دورې دي، د یوسفزو د واکمنۍ دي. کله چې یوسفزي د کابل نه یو بل سولوال ته په پېښور کې میشت شول، هغه وخت دوی نارې ویلې د ګزیانو سره جنګېدلي، هغه نارې لاسته راغلې. نو نارې په خپله د تاریخ یوه لویه برخه ده او د پښتنو تاریخ بنیاد په نارو ولاړ دی. نو له دې کبله هم ډېر ارزښت لري. ما یوه مفصله مقدمه پې لیکلې یو اتیا مخه، او دغه مسایل چې پکې راغلي، مثلا په موږ وخت کې د افغانستان نوم اته سوه کاله مخکې دوی اخیستی دی، د خراسان او افغانستان دوی جغرافیې یادې کړې دي. همداراز هغه جګړې چې د مغولو پښتنو ترمنځ شوي، هغه جګړې چې د پښتنو په خپل منځ کې شوي، یو لږ لږ یاداشتونه پکې دي. نو په دې ترتیب دا یو عرفاني تاریخ هم دی، ادبي تاریخ هم دی، او د پښتنو سیاسي تاریخ هم دی.
یعنی دغه کتاب هغه اوازې یو مخردوی چې ځینې کسان په دې شک کوي چې د افغانستان نوم وروسته احمد شاه بابا جوړ شوی دی،
د افغانستان نوم په دې کتاب کې د زر کاله مخکې راغلی دی، یعنی اته سوه کاله مخکې راغلی دی. دا لوی خبره ده. او په عین حال کې د پښتنو هغه لیږدېدنې او هغه د مغولو سره وخت په وخت جګړې دا پکې راغلی چې دا په نورو کتابونو کې راشته. یعنی بیخي یو نوی کتاب دی، نوی کتاب دی، نوی خبرې.
تاسو په دې وروستیو کلونو کې یو بل ډېر مهم اثر باندې هم کار وکړو، د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې. فکر نه کوئ ډېر خلک په دې باور دي چې ډېر مهم اثر دی؟
او خټک د خوشحال خټک کتاب د خپل قلم دی.
بله.
او د دې ګڼ دلایل دي. ورستای دلیل دا دی چې ته څلور ځای د مستنف په نامه امضا پکې کړی، او چې د اپریدو په جانکوړه کې اوسېده، هغه جانکوړه یې یاده کړي، په غو کې شمسي او قمري تاریخ لیکلی، او په عین حال کې د دې کتاب هیڅ غلطي نه لري. نو په دې اساس دا د ده د خپل لاس لیکلی دیوان دی، او هغه وخت لیکلی چې دا د خټکو نه ولاړو دی اپریدو په جانکوړه کې سیاست پریښود، نورې ادب ته مخه کړه. هغه وخت کې د خپل دیوان په خپل لاس لیکلی او بشپړ کړی دی، او دا نسخه مالته په اپریدو کې پراته وه، او د اپریدو نه ورو ورو راوښتې افغانستان ته، په افغانستان اوسېده، د افغانستان د علومو په اکاډمۍ.
د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې چې کومه مقدمه تاسو لیکلې ده، او ډېره اوږده مقدمه ده، هغه ما لوستې وه، او فکر کوم ډېر معجزه دلایل دی لوستونکو لپاره لري چې دا خطي نسخه د خوشحال بابا د چې ځینو ټکو ته تاسو هم اشاره وکړه. لیکن ستاسو په باور د یو ډېر مهم شاعر په خپل لاس خطي نسخه له تحقیقي پلوه څومره ارزښت لري؟
د زغت زیات ارزښت لري. د راغو شاید د کنه چې د خپل لاس ته راشي، د غو سره نور نسخې نه مقابله کیږي، ځکه نور نسخې د بل چا په لاس لاس کې وال شوی. ما چې وکتلې د خوشحال بابا کتابونه چې چاپ شوي، تقریبا سلو کې 50 ګوتې پکې وال شوي، ځینې نه خطاطانو ګوتې پکې والي، ځینې ناشرینو ګوتې پکې والي، نه هغه ټول هغه شیرونه چې چاپ شوي دي هغه موثق دي نه دي، لیکن د دوی نسخه نه چې چاپ شوي هغه د خپل شیرونه دي. حتی داسې ځایونه پکې شته چې کله یې په اوږده بهر کې غزل شروع کړی یو دوه بیته، بیا یې نه دي خوښ شوی، په هغوی خط کش کړی، بېرته یې هماغه غزل بلند بهر کې لیکل. نو ګوتې یې هم پکې وهلې، لاس یې هم پکې وهلې، او دقیق لاس چې د مصنف یې وهلی شي نه، بلکې نه په دې اساس هیڅ نو شک پکې نه دی پاتې. دا د خپل لاس لیکلی کتاب دی، او چون د خپل دی نو په دې اساس د معتبرترین او مهمترین اثر دی او خلکو ښه استقبال کړی دی
او ډیر استقبال شوی دی. دا دواړه کتاب اسرار الافغان او خوشحال د خوشحال خطي نسخه البته تاسو پخوانی او ساس پخوانی کتابونه هم خلګو ډیر خوش کړی دی خدا تازه ورستوی کلونری استاد کته هم تاسو شکر دی چې صحت مو یوڅه بهتره شوی دی. خو نن سبا کته هم د افغانستان د علوم اکاډمي آنلاین هڅې ډیر پچې دي خو بیا هم د انټرنیټ زمانه ده او ټکنالوژي حتی د ای آی ټکنالوژي په قوت روانه ده. نو په آنلاین لاري تاسو نشئ کولای چې افغانستان ځین مواد راوخوړی او کار پی وکړي.
نو ښه مواد کول دي چې راغله مخه اکاډمۍ تخپل کتابخانه باکلي هغه چې راغله مغه لا کار لاندې ولا بشپړ منو تسلیم کړي. نو د اکاډمۍ اداري هغه فعلاً خپل کلی تو چې زه ورشم او بیرته اخلاص کړم او رسمانی هغه ته وسپارم د علوم اکاډمۍ ته. نو په دې اساس هغو کتابو ته د چا لاسرسی نشته دی. هغه هملته پراته دي مونږ ته خوندي دي او کله چې زه یا بل څوک ورته برابر شي بیا به ټول برابر شي. سمدستي یو څو نورې نسخې هم شته هغه هم ډېرې مهمې دي. مثلا ما یوه سلسله شروع کړې وه د افغانستان د تاریخ سلسله هغو کې محمود نامه ده هوتک نامه ده مهاجرت نامه ده چې هغه پخوا لیکل شوي دي او نورې مې پیدا کړي دي. فیروز نامه ده د فیروز خان خټک چې د سکانو سره یې جنګ کړی. جنګ نامه ده د هغو د هغه سره جنګ کړی د انګریزانو سره جنګ کړی. همداراز د هغه غازي نامه ده د غازي محمد جان خان نه هغه نسخې پرتی دي. هغه هم ډېرې مهمې نسخې دي نوې خبرې لري او نوې مسایل پکې مطرح دي. خدای وکړي نو زه بېرته ورشم دا کتابونه به انشاءالله ټول اکثره یې برابر دي چاپ ډېر زر به تنظیم کړم او چاپ ته به وسپارم.
تاسو ته حل لاره څه ښکاري څرنګه کېدی سي چې په دې کتابونه باندې بېرته ژر کار شروع شي؟
حل لاره یې مغه ده چې زه بېرته په خیر ولاړ شم او نیت مې دی چې پسرلي ته ولاړ شم. بېرته ولاړ شم را خلاص کړم یو څوک را سره ملګری کړم چې هغه راو راو کار ته وکاو د چاپټ لپاره آماده شي.
له استاد رفیع څخه مننه. وړاندې به په دې خبرونه کې د افغانستان په شمال کې د بلخ ادبي خوځښت د ادبي هلو څلو په اړه واوري.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د عکاسي د هنر په اړه په تیرو سبان دي ټول سيزو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره دا نظر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ. خو کله چې په 2013 کال کې یو عکس په 4 میلیونه او 3 لکه ډالر وپلورل شو جنو بیرته په خپل باور شک وکړ. تر دې وروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو اډیټ او رنګول ډیر اسانه شول یو څل بیا ځینو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت پایلل. خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور ډیر شو. دا بهیر پسې زیات شو او وړم کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس مان ریو عکس په 12 میلیونه او 4 لکه ډالرو خرڅ شو. دا عکس د وی مېرمنې تور او سپین عکس دی چې په سرټ کوری او عکس د شاله لوري اخیستل شوې دی. تر دې څو میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جن سټایکن یو عکس په 1.8 میلیونه ډالرو وپلورل شو. په دې عکس کې یو باراني ورسته د ونو پاڼې رژېدلې سړک لوندې فضا تته ده او یو سړی په شپو خولې کې لیل رښکاري شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلې. دا عکس په 1940 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی. موبایل کمره لري. ډیجیټل کمرې هم په بازارونو کې ډېرې دي. خو سوال دا دی چې څنګه ښه عکس اخیستل شو. میرویس رسولی د ازادي راډیو په فردا څنګه کې د تخنیکی برخې مسول دی. دوی د عکس اخیستلو په برخه کې اوږده تجربه لري. په زرګونو عکسونه یې خپل اخیستي او دا هنر یې په پراکل وسته لیدي. ښاغلی رسولی په دې باور دی چې عکس اخیستل د وی بٹن کې کاشل نه دی. عکس اخیستل چمتووالی غواړي.
موږ غواړو د ودانی عکس واخلو. باید موږ د دغه ودانی په باره کې لږ زره معلومات پیدا کړو. که تاریخي ودانی باید تاریخ کې مطالعه وکړو. د ودانی څه وخت جوړه شوی و څه حادثه د مړی یا د ودانۍ مابین او بیرون کې سبب وي. که سړی وخت ولري د ودانۍ ته یو ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې لاړ سي، وګوري چې لاندې ودانۍ کوم ځای ښکلی ده یا کوم ځای د عکس وړ ده، په کوم وخت کې دا ودانۍ به په عکس کې راسي. مثلا زیاتره کسان خون سی غواړي د ودانۍ ماڼۍ یا عکسونه واخلي مازیګر او سهار ده. موږ د یو ودانۍ د عکس اخیستلو تقریبا په دوو قسمتو تقسیموو. یو داسې له لرې عکس اخلي د غونډې ودانۍ، او بل د ښکلو ځایو د ښکلو جزئیاتو د ودانۍ د جزئیاتو ښکلې ځایونه، دروازه ده، زینې دي، کړکۍ ده، او نور داسې واړه واړه شیان. اته مثلا سړی کوي چې هغه بیخي نږدې د دروازې دستګیر لیکنې، او بعض خلک متاسفانه جرجو کې خپل یادګارونه لیکي. اته دغه د خلکو د یادې ما یادګار لیکلو خط عکسونه او نور جزئیات تړی کوي چې عکس واخلي. که غواړو د ودانې عمومي نمانه عکس واخلو، نو خدا سه لیوه جیگ جاینا تل سات دمزکه نه تقریبا دا پیندش پاک با متر جیگ لغانه بخور، مثلا یوه غنده یا کومی تیگه یا کومبل جیگ جاینا، او کوشش بکو چه دا دیوارو خطونه، یعنی اغا کنجو نسی دی اغا مودی اغا کاغره نسی. خدا سه دام یوی عدوری بکم چه زیاتر اکسونه نسبت طلایی یا گولدن ریشیو بسی عکس واخلی. نو دا رقم عکسونه داس اخسته سوچه کل تاس خپلا اغا مونیتور یا اغا دیسپلی تقسیم که عمودی هم په درې قسمتو او افقی هم په درې قسمتو. تاس په پرده که نه مستطیلونه غاری، نو مهم مستطیل اغا مرکزی ده. که غواړی سه جالبه شی غواړی سه په تاسو تصویر کې راسي، نو هغه جالبه شی دغه مستطیل په یو کونج کې راولئ. مثلا کړکۍ و کوم څوک مثلا هلته، یا برج، یا هغه جالبه رنگ، یا جالبه شی، یا کوم هر چی سه جالبه تاسو ته کاری په دغه یو کونج کې سه راولئ، نو تاسو عکس ته نور جذابیت هم ورکوي. او بل خبر خدا سه دام په نظر کې ونیسو چې کومکی خطونه لکه لاره چې مثلا راځي د ودانۍ ته، یا مثلا یوه طیاره په اسمان کې پرواز کوي او شاته او خط اچولی ده او د خط هم د ماڼې په سم ده، یا مثلا د غرو سرونه چې د ماڼې خواته راځي، دغه په نظر کې ونیسئ. خلک خواته روان وي، ډېر خلکو سترګې مثلا دغه خواته سي خلک روان وي، دغه خواته سي د خطونه تمامېږي. په یاد کې ونیسئ که امکان لري کوشش وکئ سه له سپای نه استفاده وکئ، یا که سپای نه لري مثلا په یو دیوال یا په تیګه دا کمره کې دی چې هر څونه کمره سه ونه خوري همغومره ستاسې عکس ښکلی راځي، یعنی خیرنه یې او ډیر صافي. خیر، دلته یادوري وکم کله چې دا قسمي عکس اخلي ټایمر خسته خپل کمره کې داسې بالا لسو ثانیو پورې خپل عکس اخلي، او یاد ریموت کنټرول کېدای شي یو وایرلس یا بسیما، او یا سیمداري چې تاسو هغه ریموت کنټرول واستوي کمره کې او سویچ باندې عکس اخلي. دا د خطر سره سره ډیر باید کوشش شي کمره د قانون خوري او عکسونه صاف لاسي. یو بل لاره څو کوو غواړی چې تاسو عکس نورم کولای راسي، نو په اچ ډي آر رژیم یا سټایل کې کوي سي عکس واخلي. جګر سیستم دا سره سي تاسو د کوي سي په مثلا یو عکس له څو عکسونو جوړو، یعنی دا چې یو عکس روښانه اخلي، یو عکس نورمال اخلي، او یا وکس دمسه لگزارا تیاری اغا اخلی. او دا دروار اکسونه بیا فوتوشوپ یا لایت روم یا نورو دی اکسونه دی جدید سفترو که کویسه یوزای که او اخر کې یو کول عکس تر جوړ کی.
لشاغل رسولی په مننې لې خبرتیا او روسته د افغانستان په شمال کې د بلخ د ادبي بهیر د هلو چلو پړ.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
زبیح الله احساس هغه شاعر دی چې لنډشتې دروش کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د دوی یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دوی شعري ټولګي دي. یوه یې هغه نومیږي بلې زاو هغه شغل احساس یو لاغو کسانو څخه دی چې په تیرو سه باندې دوه لسیزو کې د افغانستان په شمال کې د ادبي بهیر په غوړېدو کې لوی لاس و. دوی له خپلو ملګرو سره په بلخ کې ادبي خوځښت فعال کړ، مجلې چاپ کړې، کتابونه یې خپاره کړل، کتابتونونه جوړ کړ. د دې ادبي هڅو په اړه به له دوی څخه واورو چې څرنګه یې پیل کړ.
زموږ دغه فرهنګي مرکز چې دغه کوششونه او دغه لړۍ خو د دې هغه اصلي فلسفه یا د کار پیدا کېدو فکر په دې و چې په تقریبا د اتیاین لسیزې په پیل کې چې هغه سیاسي بدلون راغی، نو موږ د شمال پښتانه دلته چې راغلو بیلابیل فرهنګیان دغه یو ډول فکر و چې یاره زموږ په سیمه کې زموږ ژبه په هغه توګه نشته ده، په حکومتي لحاظ به بحث نه کوو، په ولسي لحاظ هم هغه په هغه توګه نه وه، مثال د خبرې هغه امکانات ورته نه وو برابر. نو موږ یو ډول ضرور وګڼله چې د ادبیاتو د روس له لارې د شعر او شاعرۍ او د غونډو په دغه توګه باندې د یو د یو سوله ایزې او د یو فکري او د یو سالمې لارې پر بنا باندې پرته له هر ډول سیاسي ملحوظاتو سرکینو ځوانانو ته ورشت ورکو او دغه ژبه عام شي. همدغه و چې تقریبا که زه وایم چې د دیار له سعودواتیا دراتیا یم کلونو پیل دی چې دغه کیسه رامنځته کیږي. موږ په دیار له سعودواتیا کې د وزیر محمد ګل خان مومن بابا د دې بهیر په نوم باندې اونۍ ځناستې په لومړي ځل فکر کوم چې په شمال کې په لومړي ځل باندې دغه بهیر د غوړستوي حالاتو کې دا پیل شو او دا مغه څو چې موږ په پیښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې څومره څه ذکرې وغته هغه د هجرت پر مهال باندې الته بواړو تللو به هغه کوم چوکات چې الته او مغه چوکات موږ را ځان سره راولې کډو دلته بلخته او هغه چې کې خوتل شو ورورو ورپسې مجلې شوې ورورو مېرمن بهیر شو د ټول ارڅ تم د بلخ ادبي خوځښت نوم ورکه.
استاسو په بهیر کې تقریبا په اوسط حساب هر اونۍ څومره کسان برخه اخلي؟
د اوس وخت نه د اماغه وخت په هغه چې درته یې معنی په اوسط لحاظ باندې زموږ د بهیر د غذای سره رسیدلی چې اوازې په اونۍ زناستو باندې را لنګ نو، مثال چې هغه په اونۍ کې موږ به د هر جمعې پورز ادبي بهیر کوو، د دې ادبي بهیر تعداد هیڅ کله د لس دولس کسان نه ښکته شوی نه دی، هیڅ کله او پورته تللی دی تر څلوېښتو پورې، تر پنځوسو پورې کسانو په کې ډېره برخه اخیستې ده. هغه مواردو د مکتبونو او د پوهنتونونو د رسختۍ او د ژمي او د دغه مسایلو باندې به توپیر کوو، خو له دې نه پرته موږ کتابتون په دې وروستیو کې جوړ کړ، خوشحال بابا عامه کتابتون چې دا یوازینی د پښتو کتابونو ادرس و هغه وخت، او دغه تګراته قدر ته وایم چې په دیوی ونی په اوږدو کې لسلو لتر دوه سو پورې ډیر ځوانان دي فرهنګي مرکز ته تلل او راتلل.
کتابتونم کله جوړ کړ، څومره کتابونه مو په دې کتابتون کې راغون کړی؟
دا کتابتون ته په دا د ديار له سو دغه د نوی ملسیږي په شروع کې دا کتابتون مونږ جوړ ک تقریبا په هغه وخت کې د څکم څلور زره شاوخوا توګه کتابونه، او دا کتابونه چې اتیا فیصد پښتو کتابونه، او د دې کتابتون د جوړېدو هم علت او لامل دغه شی و چې موږ په بلخ کې پښتو کې د کتابونو پیدا کېدل سختو، نه دا چې په عامه او دولتي او د پونتونونو او د مخونځو په عامه کتابتونونو کې نو په بازار کې هم پیدا کېدل سختو. نو دې ته هغه شو یو دولم خپل مسولیت وګڼه چې دغه دولي او فرهنګي مرکز باید دغه تشه هم دک کینو تر خپل ځای پورې نیول کړو
شوکه چې دا وشو دا کتابتون ټول. احساس دغه ځوانان چې ستاسو بهیر ته درځي او له دې کتابتونه هم استفاده کړي ده، تاسو څنګه ارزوي چې د دوی برخه په دغه ادبي حلو ځلو کې څومره ګټوره ده؟ یعنی یو ځوان چې دوه کاله پرله پسې ستاسو غونډو ته درغلی، ستاسو له نظره د د پښیر کې څومره تغییر راغلی د د پکیسو کې څومره تغییر راغلی؟
که زه درته وایم چې په بلخ کې په هغه شروع کې یعنی همدغه ډول فرهنګي مرکزونه وو چې دغه ژبه ځوانانو ته ور وپیژندله. له دې نه مخکې ډیری تر دې چې په د پوهنتونونو تر کچې پورې د شمال د پښتنو ځوانانو تر هغه پورې د ژبې هغه د هویت سره د تړاو لرلو یا د انساني ماهیت د وړاندې کولو په اړه باندې د ژبې په اړه دغه ډول یو حالت نه و. دغه ډول ضروري نه ښکارېدله، خو ورو ورو که څه هم په تیرو دوو لسیزو کې په عامه توګه هغه اجتماعي رسنیو راپیدا کېدل، دې ټولو دغه حالتونو سره ګټه ورسوله چې ځوانان وتړل شول د نورې نړۍ له پښتنو سره او د هغوی لیکلي وکتل. خو ولې دغه بهیر کې داسې یوه بیلګه نه دوه بیلګې نه، په سلګونو داسې بیلګې دي چې داسې ځوانان راغلي چې په لومړي ځل باندې دوی د سټیج په سر خبرې په پښتو نه شوې کولای، دوی په ټول ژوند کې یو پاراګراف پښتو نه ولیکلی، دوی په ټول ژوند کې یعنی یو کتاب پښتو نه ولوستلی، خو هغه چې یوه میاشت دوه میاشتې درې میاشتې شپږ میاشتې یو کال شپږ کاله دومره وخت دلته پاتې شوي دي، ډېر غټ تغییر پکې راغلی. هغوی لیکوالان شوي دي، هغوی شعر چې لیکلی شعر کې تغییر راغلی دی، هغوی په اجتماعي برخه کې یو له ټولو مهمو خلکو جوړ شوي دي. په ډیرو په ډیرو مسایلو کې داسې بیلګې زخته ډېرې دي.
احساس صاحب، تاسو نقدي غونډې هم لرئ؟
څنګه غونډې؟
یعنی په غونډو کې د بهیر د نورو غونډو په څیر باندې نقد هم لرئ؟
و زموږ دغه بهیر چې وو د زموږ اونیزې ناستې چې وې د څو برخې درلودلې. یو توپیر چې موږ پکې د افغان ادبي بهیر نه ډیر کړی و هغه دا و چې موږ یو دا و چې هر ویاند درې اونیو کې ویندوی کولای شي چې دا هر کس و د ویندوی چل زده کړي، دغه هنر سره آشنا شي، بیا به د هرې غونډې په پای کې په ویان باندې هم کره کتنه کېدله چې وروره تا ویندوی دغسې وکړه، تا داسې وکړه، دا وکړه. په هره غونډه کې موږ به په یوه غونډه کې لیکچر درلوده، ډیری به دغه لیکچرونه په ادبي او فرهنګي مسایلو، خو کله کله به په نورو برخو کې هم موږ څوک را پیدا کړ چې موږ ته یو لیکچر را وړاندې کړي. د دې تر څنګ به په هره دویمه ورپسې کې به موږ یو په ادبي اثر باندې کاغه به کتاب وو، کاغه به شعر وو، کاغه به لنډه کیسه وه، که نثر به، په دې باندې به هم کره کتنه کوله او د بهیر ګډونوالو به د خپل استعداد او د خپلې پوهې په کچه باندې په دې باندې غږېدل او په دې باندې به سره خبره کېدله. خو دا وه چې دا کره کتنه به په هغه توګه علمي وو، په هغه توګه به په غټ اوج کې نه وه، خو ولې یو تمرین وو او دا تمرین تر اخره پورې شوی دی.
دغه کره کتنه د افغان ادبي بهیرونو په نورو غونډو کې هم یو ډول عام دی چې په کیسه باندې کره کتنه کوي یا په شعر باندې، لیکن بل لور ته دا په شفاهي ډول وي لیکي نه. فکر نه کوي چې که چېرته دغه نقدي غونډې ولیکل شي په دقیق ډول ولیکل شي، یوازې په راپور کې نه، چې په راپور کې څوک راپور لیکي هغه کې ځای په ځای کې، نو کېدای شي چې د یو کال په ترڅ کې هر افغان ادبي بهیر د نقد یو کتاب ولري، کېدای شي چې هغه کمزوري خبرې بیا یو بل څوک چیلنج کړي او لکه یو کتاب چې څوک تدوینوي.
زه بالکل ستاسو د دغه خبرې د تایید تر څنګ دا هغه خپل یو مسولیت چې مرانه نه دی یاد شوی، هغه هم دا دی اوس کله کله فکر کوم، یا یو نیم داسې راپور چې زموږ صفحه کې پور شوی و هغه هغه راپور لیکونکي ډېر ښه لیکلی وي او د کره کتنې موضوع په ډېر ښه توګه راخیستل شوی وي، لکه دا تاسو چې څنګه وویل زه په تاسو باندې اوس پوهېږم. کاش موږ د خپل بهیر د ټولو کره کتنو د غونډو دغه ډول لږ تر لږه هغه د راپور په شکل هم موږ چې یوه برخه پکې د کره کتنو وراخیستلی وای به ډېر غټ کار و. زه د اوس د ځوانانو دپاره یا د هر هغه هغو دپاره چې هغوی دغه ډول بهیرونه لري او روانې ساتي، زما به ورته خواست دا وي چې دا نه یوازې چې یو علمي توب نه ورکوي نو ځوانانو ته، یو تاریخي ارزښت هم دی او دا کم په همدغه توګه باندې وشي دا به ډېر غټ کار وي.
للیکوال او شاعر ذبیح الله احساس څخه مننه. دا ساتي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ وروستیو شیبو تر رسیدلې او په پاتې شیبو کې د یوې ځوانې شاعرې شعر لرو. پښتانه نه ده هغه شاعر ده چې زده کړې په نیم کې پاتې دي او د تعلیمي مرکزونو د پرانستو لارې څاري. لاغلې نه ده مننه کوم چې خپل شعر په واتس اپ کې په خپل شخ په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولای دی.
د پښتني راز ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم، ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم، تا هم د خپل ځان په شان حیران وینم. پورته کړه یوارې کتابي سترګې، پورته کړه یوارې کتابي سترګې، پټ دې د بڼو لاندې داستان وینم. هیلې دې چې زړه کې ټولې کړې وې، هیلی دی چزڑا کے ٹولے کھڑے وے، نن دی ساس کے بگریوان وینم. واخست اس پر لائے در نہ ظالم دور، واخست اس پر لائے در نہ ظالم دور، سرس رہ ننگی دے اوس خزان وینم. خپلو تور زلفو کے راگی رشوے، خپلو تور زلفو کے راگی رشوے، خکل دی سیرہ نن زندان وینم. سوشو پختانی کچو پخلشوے تا، سوشو پختانی کچو پخلش وی تا، تا لکا آینه غنده ایان وینم.
لحمدی شیر سر دا خبرونه سر ترسیجی، تر بلی خبرونه زحمت شیبر لطاس و اجازه اخلم. شدیوی
Oh. د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.